د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غواز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلای شي. په یوه بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې په پروان کې د یو پخواني جهادي قومندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قومندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو د غونډې پر سر د ولسی جرګې د یو شمیر غړو او دغه راز د کارپوهانو د عکس العملونو څخه مو خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د انجوګانو یا د غیر دولتي مؤسسو موضوع څېړلې ده. خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست مولوی لطف العزیزی د جوزجان د والی په توګه ټاکلی دی. د پکتیکا سیمه چارواکي وایي د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. او په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. پوره خبرونه. مولوی لطف الله عزیزی د جوزجان د والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان جمهوریت ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی عزیزی لوړې زده کړې لري او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې په وړاندیز د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ټاکل شوی دی. په دې سره د افغانستان د 28 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل شول، خو له ځینو سره په ولایتونو کې یو لړ مخالفتونه موجود دي. د پکتیکا سیمه چارواکي وایي د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. د پکتیکا والی امین الله شارق پرون د برمل ولسوالۍ ته نږدې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې په اړه وویل. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. د پکتیکا د والی په وینا د پیښې د جزئیاتو د څرګندولو لپاره یو پلاوی سیمې ته استول شوی. د مراکش پولیسو پرون چهارشنبه وویل چې درې افغانان یې له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولي دي. د فرانسې خبري اژانس د مراکشي چارواکو په حواله وایي د افغان ډنمارک ته تلل چې د تېرې شنبې په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول. د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي له دې افغانانو سره جعلي پاکستاني پاسپورټونه او د افراطي ډلو په اړه اسناد هم موندل شوي دي. دوی به محکمې ته ودرول شي. خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو د افراطي ډلو د جلب جذب یوه نړیواله شبکه هم موندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. او په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان فواید عامې وزارت د سړکونو د ساتنې او بیارغونې 106 ماشینونه وسپارل. جاپان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا ماشینونه به د افغانستان په 12 ولایتونو کې د لویو لارو او سړک جوړونې په پروژو کې کار کوي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له پراختیايي پروژو سره څه باندې 15.5 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. جاپان ژمنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او امنیتي ادارو د کاري ظرفیت لوړولو لپاره به تر 2012 میلادي کال پورې 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. بیا هم خرغلی. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پنجاب د کورونی چارو ایالتي وزیر شجاع خان زاده پرون ویل چې دا سړی د عبدالی په نوم پیژندل شوی او د پاکستان د ملکی استخباراتو پر ادارې د حمله پلان درلود. د خان زاده په وینا پولیسو د دوشنبه په ورځ د فیروزوالا په سیمه کې پر یو کور عملیات وکړل چې درې نور وسلوال پکې وژل شوي او دوه زخمیان دي. د پاکستان پولیسو یې په عملیاتو کې د AK-47 وسلو زیرمه، راکټ ویشتونکي، د انتحاري حملو واسکټونه او نور چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. د خانزاده په وینا د وسلوالو لږ تر لږه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کمپ کې د روزنې لپاره تیرې کړې وې. د پینټاګن په ریپورت کې چې پرونی خبر کړه په دې اړه چې د امریکا متحده ایالات په نړۍ له نورو سترو پوځي قدرتونو روسیې او چین سره یوې جګړې ته داخل شي، په ټیټه کچه خو د مخ په زیاتېدونکو احتمال خبرداري ورکړل شوې او د ډیرو ناوړه عواقبو اټکل شوې ده. د 2015 میلادي کال د ملي پوځي ستراتیژي پر ریپورت کې د دې احتمال چې متحده ایالات بل سترو قدرتونو سره د دولتونو ترمنځ جګړه کې ښکیل شي کم خو مخ په زیاتېدونکو ارزول شوی دی. پر ریپورت کې ویل شوی چې روسیې په کراتو کراتو په خپلو کړو وړو سره په ډاګه کړی چې دا هیواد د خپلو ګاونډیانو د مځکنۍ کورنۍ بشپړتیا درناوی نه کوي او دې تلیواله دي چې خپل اهداف ته رسیدو لپاره ځواک څخه کار واخلي. روسیې په پوځي اقداماتو او هم د نیابتي جګړې د ځواکونو لاره د سیمې امنیت زیانمن کړی دی. پنټاګن د یوکرين په کړکیچ کې د روسیې ځواکونو حضور ته چې مسکو ترې انکار کوي ګوته نیولې ده. په ریپورت کې د غراز چین هم هغه ځواک خودل شوی چې مخ په زیاتېدونکي ډول تهاجمي بڼه غوره کوي او په نړۍ کې د امریکا امنیتي ګټو ته ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتونو یو ریپورت وایي چې ایران په 2014 میلادي کال کې د اټومي موقتی موافقې پر اساس عمل کړی او په ټیټه کچه د غنی شوي یورانیمو زیرمې کمې کړې دي. د نړیوالو اټومي انرژي ادارې په خپل میاشتنی محرم ریپورت کې پرون خبر کړی ویلي د ایران په ټیټه کچه د غنی شوي یورانیمو زیرمې د موقتی موافقې له تعین شوي حد څخه ټیټه یعنی 1.6 ټنه ده. د هغې اندازې 100 ټنه کم مواد چې د اټوم بم د جوړولو لپاره ورته اړتیا ده. امریکایي چارواکو دغه پورت هرکلی او هغه د دې نخي بللې چې ایران پر لومړنۍ موافقې عمل کړي او د دایمي موافقې لپاره هم په ویانا کې خبرې روانې دي. ریپورټونه وایي چې شیا حوثي وسلوالو او د هغوی متحدانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي چې 1.3 تنه پکې وژل شوي او تر 300 زیات زخمیان دي. د چارواکو په وینا حوثي وسلوالو او هغو پوځي ډلو چې د مخکینی ولسمشر علي عبدالله صالح وفاداران پکې دي پرون په عدن کې د المنصوره سیمه چې د مخالفانو په لاس کې د راکټونو ویشته ده. د المنصوره ښارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړي او د ملګرو ملتونو سازمان بیا وایي په یمن کې د درېمې درجې بشري بحران روان دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې 1.8 میلیونه وګړي د مرستو ته اړتیا لري. د اروپایي اتحادیې د مالیې وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کړکیچ خبرې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټولپوښتنې نتایجو ته وځنډوي. په یونان کې ټولپوښتنه به د جولای په 15 وشي. د یورو ګروپ مشر پرون وویل چې د ټولپوښتنې له پایلې پرته د خبرو د جاري ساتلو لپاره اساس نشته. په دې ټولپوښتنه کې به یونانیان د پورونو په بدل کې د مرسته کوونکو هیوادو له لوري د اقتصادي وړاندیزونو د پلان منلو یا ردولو پریکړه کوي. د یونان صدر اعظم الکسیس سپاریس پرون پر خلکو غږ وکړ چې د اقتصادي پلان وړاندیز رد کړي او ژمنه وکړه چې د هغوی د تقاعد پیسې او معاشونه به نه قطع کیږي.
اخو پلیری epígnosis ton discolion
ke desmevome prosopika
zele de na wala halata ustun zudir kha khabar yam aw pakhpala tahod kom che har hatsa bokram che dastun zima qati shaw de daimi halat khpal nakri da unai pe yunan ki bankuna taral di aw khalak yawazi mahduda andaza paisi lakhpalo banki hisabuno istalashi da aw da simya unare muhim khabrun lamalti am manana
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کبه هم غوړی د خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې خبرونه کې اوري چې په پروان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د یو پخواني جهادي قومندان په کور کې وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته دغه جهادي قومندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو سخت عکس العمل راپارولی دی.
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني سلاح توزیع کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او داس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې له حاله مو خبره وري. دغه نښتې په غبرګون کې پرون د پکتیکا په اورګون کې هم یو لارون شوی و.
افغانستان پاکستان
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي ایران په عراق کې فرقه ایش خړو ته لمن وهلي او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د اقتصاد وزارت د غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو له رئیس سره د دغو انجوګانو په اړه خبرې کړې.
خو د کومکونو مؤثریت دومره لوړ نه دی. دلیل دا ده چې دا پروژې چې دی د دونرانو له خوا نه انتخاب کیږي د دولت شتون هلته نشته.
تا په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو له ویجاړولو وروسته چې ویل کېږي امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې د سیاسي او جهادي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او کارپوهانو بېلابېل غبرګونونه راپارولې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په پروان کې د تړلو دروازو تر شا د دغو جهادي مشرانو او قمندانانو غونډه د اندېښنې وړ ده، خو یو شمېر نور بیا دا مسله د اندېښنې وړ ګڼي چې ولې دغو مشرانو په دې کار خواشیني ښودلې. د وسلو زیرمې غیر قانوني دي او باید له منځه یوړل شي. یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دغو جهادي شخصیتونو چې شاوخوا د حکومت نیمایي برخه جوړوي په دې کار سره وښودله چې د دې ډول قمندانانو تر شا ولاړ دي. جزئیات د حمیده هارون عثمان پر راپور کې اورئ.
د پروان د یو پخوانی جهادي قماندان په کور کې د ډیپو له ویجاړولو وروسته د اجرایا رئیس په ګډون د یو شمېر جهادي او سیاسي شخصیتونو غونډې سخت غبرګونونه راپارولي دي. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبې ورځې په غونډه کې د وسلو د دغه ډیپو موجودیت او تر شا یې د پخوانیو جهادي شخصیتونو ملاتړ یوه جدي موضوع وګڼله. د ولسي جرګې غړو ویل چې هیڅوک حق نه لري چې د قانون خلاف وسلې او مهمات ولري. د ولسي جرګې غړو کمال ناصر رسولي او ګلالی صافی ویل
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني سلا توزیع کوي او یا چورو چپاول کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او داس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
اما یک نفر
یو شخص چې د وسلو ډیپو لري او سر ګروپ یې هم املاتړ کوي او بیا ورخوا د دغه ډیپو فاتحه هم اخیستل کیږي. د خدای لپاره کچری دی د وسلو ډیپو لري او دا خبر هم واقعیت ولري نو د کورنیو چارو وزارت باید په دې اړه موږ ته وضاحت راکړي.
بالکل وضاحت بده.
د دغه بحثونو په پای کې پریکړه وشوه چې د ولسي جرګې کورنی امنیت او دفاعي کمیسیون به دغه موضوع د څېړلو لپاره سیمه ته یو پلاوی واستوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په روانه اونۍ کې په پروان ولایت کې د یوه پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې یوه ډیپو له منځه یوړل شوه. ویل کیږي چې دغه ډیپو امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې ده. د دې ډیپو له ویجاړولو وروسته د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالمی زدیار او یو شمېر نورو جهادي قمندانانو او سیاسي شخصیتونو په پروان کې د دغه قمندان په کور کې د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. که څه هم لا تر اوسه د دغې ناستې جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د مسلې د خلکو او کارپوهانو په منځ کې سخت غبرګونونه راپارولي دي. دوی دا پوښتنه کوي چې د جهادي شخصیتونو دغه ناسته څه انګیزه او پایله لري. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې باور دی چې دغه کسان غواړي وښيي چې لا تر اوسه هم ډلې ټپلې او د وسلو ستر زیرمې لري.
نو زما د نظره د دوی دغه ناسته په دې خبره ده چې خپل نورو قمندانانو ته دا ډاډ ورکړي چې موږ لا هم په دولت کې یو، موږ صدراتوار شته دی او دا کم کار شوی دی، موږ په آینده کې د دې مخنیوی کوو.
که څه هم په پروان کې د پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې د وسلو د یوې سترې زیرمې، د هغې د وسلو د څرنګوالي او تر هغې وروسته د جهادي مشرانو غونډې په اړه ضد و نقیض راپورونه شته، خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې اړه د څېړنو لپاره سیمه ته یو پلاوی تللی دی.
د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی چې دا موضوع وڅېړي. په خواشنۍ سره په سیمه کې د پولیسو له ځواکونو سره همغږي نه وسوي. سیمه ییز حکومت هم خبر نه وو، مخکې تر دې هم معلومات نه لرل.
په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور هغه اساسي ستونزه ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا د بې وسلې کولو په پروګرام د سلګونو میلیونو ډالرو په لګولو سره سره لا حل شوې نه ده. ویل شوي چې دغه وسلوال په هغو تختونو، وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل ګڼل کیږي چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې ترسره شوي دي. کارپوهان وایي چې که نړیوال ځواکونه د پروان په ولایت کې د دې پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو زیرمه له منځه وړي، نو د هغو ډلو مخه دې هم ونیسي چې له غیر مسؤولو کسانو نه ملاتړ کوي.
د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او د یو شمېر کارپوهانو د عکس العملونو په باب مو واورېدل چې په پروان کې د یو پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قمندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو د غونډې په وړاندې څرګند کړی و. له څوارلسو کالو راهیسې نړیوالو په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو لپاره د په سلګونو میلیونو ډالرو مرسته له افغانستان سره کړې ده، خو ویل کیږي چې په دې وروستیو کې بیا په یو شمېر سیمو کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې را ټوکېدلې دي. خلک په دې اړه څه وایي؟ د کابل د څو تنو خاریانو نظرونه به په ګډه واورو.
باید دغه سلا چې کوم کورو کې ګرځول کېږي باید یو مین سلا وګرځول شي، دغه باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي، او د غیر قانوني سلا ورځ دا نقصان کوي ملک ته، ملک ګډوډي راځي، ملک په سرتیر سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کېږي، غلا کېږي په سرتیر سره، دا خو یې ملک ته شنه د ظلم دا وزیرانو کله د غټو کمانډانو دا اله کومه چې باید د دې مخنیوي وشي.
سلا چې اخلي چې ویل لري کنه کور کې مثلا خانه جوادي کمانډان چار څوک یا مل خپل ځان فاضل پر هغه په جواز سره وګرځي، جواز باید ولري وزاره داخلي نه. د غیر ان ته څه کوي سلام؟ څو دې مړ کوي، څو دې وجلې دي، بعد کوي چې سلا ګرځي، خاين نه خايف مو اوسېګا. دغه موضوع چې پروان کې پېښ شوی ده کنه ټول د غیر قانوني سلاګان نتیجه ده.
کومه حادثه چې په پروان کې پیدا شوی ده دا ډیره جګرخونی حالات ده، لپاره د دې چې که دغه سي حالات نه وای نو دومره خلک به نه تلف کېدل، دومره خلک به نه کېدل وزل کېدل. او دا وخیان چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو وه، کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې اچولی وای، او دا خلاف د قانون کار ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو لیکلي په پروان کې وسلو د ډیپو چې خراب شوې ده د افغانستان په ګټه ده. محمد ظاهر له لغمان څخه لیکي چې غیر مسؤول وسلوال راتونکو حکومتونو ته هم غټ ګواښ دی، دا ضروری ده چې دولت د داسې اشخاصو او قمندانانو مخنیوی وکړي. د غراز عزت الله له کونړ ولایت څخه لیکي زما نظر دا دی چې د افغانستان د نورو کله چې د افغانستان د نورو خلکو څخه وسله راټولیږي د لوړپوړو چارواکو څخه هم باید وسله راټول شي، او دغه کومه ډیپو چې ویجاړه شوې ده دا ډیر ښه کار شوی، ځکه له دغې لارې مخالفینو ته وسلې ورکول کېدې. زه د دفاع له وزیر او دغه راز د کورنیو چارو له وزیر څخه غوښتنه کوم چې دغه کسان دې ونیسي او څارنوالۍ ته دې معرفي کړي. دا ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سی مخابراتي شرکت د 813 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولي. پیغامونه ډیر زیات دي، موږ ټول نشو کولای چې درته خبرې کو، خو له تاسو ټولو نه مننه چې موږ ته هر ورځ پیغامونه راستوي، موږ هر مرو په پروګرامونو کې درته خبرو. په افغانستان کې 10:03 او اوس مخکې له دې چې بیا هم راپورونو ته دوام ورکړو، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته بغوښ شو.
له بریتانیا خبریدونکي ټایمز ورځپاڼې په خپل پرونی غني کې په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانو شخړو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو د افغانستان د ختیځ له زیاتو برخو وسلوال طالبان شړلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ورسپنې په باور په دې هیواد کې کورونې جګړې د یوې درې اړخیزې شخړې خطر پیښ کړی دی. ټایمز د افغان چارواکو هغه خبري هم راخیستې چې ویلې دي داعش ډلې ته وفادار وسلوالو د ننګرهار څخه باندې یو پر څلرمه برخه خاوره نیولې ده. ټایمز دا په افغانستان کې د ننه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لومړی لاسته راوړنې ګڼي او وایي دا د قدرت پر سر له طالبانو سره د شخړې زیاتوالی څرګندوي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار یو استازي سید اکرام ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوس پر هغو سیمو کنټرول ټینګ کړی چې یو وخت د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د ویلي داعش ډلې د ننګرهار له شپږو ولسوالیو طالب جنګیالي شړلي دي. واشنگټن پوسټ او انډیپندنت ورځپاڼو په کابل کې د سه شنبه ورځې حملو ته پام اړولې دی. له امریکا خبریدونکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د خپلې لیکنې په یو برخه کې وایي په کابل کې د سه شنبه په ورځ دوی پر لپسې حمله وروسته له هغې وسوه چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د ناامنیو، سیاسي بې ثباتۍ او په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ظهور سره سره به افغانستان سقوط ونه کړي. ورځپاڼې لیکي افغان امنیتي ځواکونه له چیلنجونو سره مخامخ دي او وسلوالو طالبانو ځینې پرمختګونه کړي دي. واشنگټن پوسټ د لیکنې په دوام د ولسمشر اشرف غنی هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره یې د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ورسپانې د کابل په هنتون د استاد نجیب محمود خبري هم راخستي چې ویلې دي د ولسمشر د تامي خلاف جګړې زیاتې سوي ځکه نو شغلي غني د سیمایز همکاري اوغښتنه کړې ده. بلخو د بریتانیا چپ انډیپندنت ورسپانې هم په کابل کې د سه‌شنبې د ورځې پر حمله تمرکز کړی چې په نتیجه کې د ناټو دوه کارکوونکي ټپیان شول. ورسپانې لیکي دغه حملې د ورځې له ګڼې ګڼې په ډکو شیبو کې وسوې. انډیپندنت د مقالې په یو برخه کې زیاتوي دا حمله چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلې د ورځې په داسې وخت کې وسوه چې د روژې مبارکې میاشتې له کبله د کابل واټونه او کوڅې له خلکو ډکې وې.
ازادي راډیو اوري. افغان امنیتي چارواکو د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره پرون په سیمیز همکاري ټینګار وکړ. افغان چارواکي دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې بیا په سرحد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې نښتې راپور ورکول کیږي. دا ځل د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې دا نښته رامنځته شوې چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم رسېدلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په دې نښته کې چې د افغان امنیتي ځواکونو، سرحدي ځواکونو او د پاکستاني ملیشو ترمنځ شوی یو افغان سرتیری پکې او افغان پولیس پکې وژل شوی دی. د افغان پولیس د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکی و چې پرون یو شمیر خلکو د دغې نښتې په وړاندې اعتراضیه لارون وکړ او د پاکستان تحرکات په سرحدي سیمو کې وغندل. تفصیل به ده نجیب الله اول خیل پرپورت که وارو
دا پکتیکا د شکین ولسوال عبدالخان آزادی راډیو ته د تلیفون پر کرخد یاد ولسوالی د انګور اړې پسیمه کې د نخت په تړاول جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو په ډلې زیاتوګه غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه سرحدي دروازې جوړې کړي چې افغان ځواکونه یې مخاوني و. عبدالخان زیاته کړه چې په دې نخت کې یو افغان او اته پاکستاني پوځیان وژل شوی دي. د شکین ولسوال وړاندې وایي چې له مخکې په دې اړه ولایت مقام او اړوند وزارت ته معلومات ورکړي وو. تیر ورځ د همدې مسلې په باب د افغان ځواکونو په ملاتړ په اورګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شو. لاریون کوونکو د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله چې د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکی و جسد د اورګون ښار په واټونو او کوڅو کې وګرځو او د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل. د پکتیکا یو تن مدني فعال محمد الله همتیار د مدني فعالانو او ټولنو په استازیتوب وویل د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله کورنۍ ډیره بېوزله او غریبه ده. د افغان حکومت څخه د وژل شوي سرتیری د کورنۍ سره د مادي مرستې او په اورګون کې د ده په نوم د یوې جادې یاد سري د نومونې غوښتنه وکړه.
له دولته غواړو چې شهید نجیب له کورنۍ سره ژر تر ژره مرسته وکړي ځکه چې د نوموړي کورنۍ ډیر مسکینان دي او د پکتیکا په مرکز شرنه کې باید یو چوک د شهید نجیب الله په نوم باندې ونمول شي.
تیر ورځ د پاکستان ځینو سرحدي مسؤلینو هم مشال راډیو سره په خبرو کې د شکین په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې پخلی کړی و. د یادونې وړ ده شکین په پکتیکا ولایت کې غیر رسمي سرحدي ولسوالۍ ده چې ځینې وختونه پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
اوس ازادی رادیو اوری، ازادی رادیو طول ورځ د سحر لوو بجو دی ماخام تر وو بجو پوری اوریدلی شئ. د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیه پرون په کوټه کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په وړاندې یوه احتجاجي مظاهره وکړه. په دې احتجاجي مظاهره کې لارون کوونکو د ظفر جټک په نامه د هغه خبریال وژنه وغندله چې څو ورځې مخکې د بلوچستان په اوستا محمد سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په خپل کور کې ووژل شو. تفصیل یې له کوټې د برکوال میخیل په راپورټ کې.
پنځه دیرش کلن ظفر جتک سند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار اوسته محمد اوسیدونکی و چې په یوه وخت یې د پاکستان له بیلابیلو چاپي برېښنایي رسنیو او خبري اژانسونو سره کار کاوه. د اوسته محمد د ځایي فیوډالانو مافیایي کړیو او د دولتي چارواکیو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونی برید ورباندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و، خو د تېرې یکشنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنج شنبې په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی و او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه یې شعارونه ورکول. په بلوچستان کې چې په تېرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل شوي، تر اوسه د هیڅ یوه قاتل هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي، خو کورنۍ یې وایي چې دا اصل قاتل نه دي. مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه یو مشر او د جنګ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نورو امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسیره کړي.
زما خیال دا دی دا سړی د ټارګټ کلرز د لاسه وژل شوی دی، او ټارګټ کلرز غله دي که ډاکوګان دي که روایتي قاتلان دي که اغواکاران دي، هر څوک دي، دي هغه خلک. موږ په دې حواله د انتظامیه او د حکومت سره دا ټینګ مطالبه ده چې د اصل قاتلان دي مخته راوستل شي.
د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم هسې نوم پاته دی، ځکه چې وایي هیڅ یو خبریال هم دلته د ترهګرۍ، فرقې ایز تاوتریخوالي او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نشي خپرولای. که یې خپاره کړي نو د ظفر جتک خوندي به خپل ژوند له لاسه ورکوي.
کم خلک چې دلته هغه سیګیټیرین او فرقواریت بنیاد باندې دهشتګردي کوي، هغوی دا کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي. دغه سه کم خلک چې ازادي پسند دي، هغه زموږ د مرزي مطابق اوسي، او کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي، هغه چې زموږ دغه دی اوسي. په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي، صافي باندې سخت وخت راځي، دلته پریس کلب مخته تقریرونه کیږي، دا خبرې کوي، صافیان ستې کفن تیار دی.
ظفر جتک له 2012 میلادي کال راهیسې د اردو ژبې له ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه. د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدی وایي ظفر جتک د خپلې سیمې په اړه ډېر کره او رښتینی خبرونه ورکول.
کافی بے باک صحافت کرتے تھے،
په ډېر زړورتیا سره یې خپل خبریالي کوله، په ډېرې ازادۍ سره یې د سیمې د غلاو او د مځکو د زورواکانو او اداري فساد په اړه راپورونه رالېږل، او ګمان دا ده چې په همدې اساس به هغه وژل شوی وي. ونې ورده چې په تیرو اتو کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل شوي دي چې اکثره یې د بلوچمیشتو سیمو اوسیدونکي وو. ظفر جتک لومړی ژورنالیست و چې په روان 2015 میلادي کال کې ووژل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي ایران په عراق کې فرقه ایش خړو ته لمن وهلې او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. راین کراکر پرون له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ایران د انقلابي ګارد قدس ځواک په عراق کې خپله زړه جګړه پر مخ وړي. جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې.
راین کراکر چې په افغانستان، پاکستان، عراق او د منځني ختیځ په یو شمېر نورو هیوادو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، باور څرګند کړ چې ایران په عراق کې د کوردانو، سنیانو او شیګانو ترمنځ د ویش کړنلار پر مخ بیایي.
It seems to me that the Quds force at least is pursuing a
policy that the Iran Quds force in Iraq is pursuing a policy that the Iran Quds force in Iraq is pursuing a policy that the Iran Quds force in Iraq is pursuing a policy کراکر د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقې ته په اشاره وویل چې امریکا به یوازې غوره موافقه لاسلیک کړي. موږ به ښه موافقه لاسلیک کړو. دا څرګنده ده چې امریکا یوازې داسې موافقه مني چې زموږ له نظره غوره وي، داسې موافقه چې زموږ او د سیمې د ټولو هیوادو په ګټه وي. په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زیاته کړه چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتو ترمنځ موافقه داسې یوه نوې فضا رامنځته کولای شي چې په هغه کې به د ډیپلوماتیکو خبرو او د اړیکو د پراختیا چې مخکې فکر نه شو کېدلای امکان پیدا شي. د امریکا متحدو ایالاتو، فرانسې، چین، روسیې روسیه، بریتانیا او جرمنی په ویانا کې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه مذاکره جاری ساتلې دي. مخکې داسې ټاکل شوی و چې په دې اړه وروستۍ موافقه د جون په 10مه وشي، خو مذاکره کوونکو دا وخت یو اونۍ تمدید کړ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ته د جولای 8مه نیټه وروستۍ مهلت ګڼل شوی دی. په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر ازادي راډیو ته وویل دا چې د مذاکرو له بهیره ډیر معلومات د باندې نه راوځي څرګندوي چې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د اقتصاد د وزارت د انجوګانو یا د غیر دولتي محسسو له رئیس سره په افغانستان کې د انجوګانو یا غیر دولتي محسسو د کار او فعالیت په اړه چې څومره اغیزمن دي خبرې کړې دي. خو اوس به بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست مولوی لطف العزیزی د جوزجان د والی په توګه وټاکله. ښاغلی عزیزی سره د والیانو د نوی والیانو ټاکل شوی شمیر 8 ته ورسیده. د پکتیکا سیمه ایز چارواکي وایي د سرحدي لانجو مخنیوی د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. دا څرګندونې په تاسل کېږي چې پرون په برمل کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوې او یو افغان پولیس پکې وژل شوی. مراکش پولیسو پرون چهارشنبه ویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیول دي. د افغانان ډنمارک ته تلل چې د تیر شنبه په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوی. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پاکستان د کورنۍ چارو د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر ویلي دي چې دا سړی د ابدالي په نوم پیژندل شوی. د پاکستان د ملکي استخباراتو پر ادارې د حملې پلان درلود. د پینټاګن په یو رپورت کې چې پرونی خبر کړی په دې اړه چې د امریکا متحده ایالات به د نړۍ له نورو سترو پوځي قدرتونو روسیې او چین سره یوې جګړې ته داخل شي، په ټیټه کچه خود مخ په زیاتېدونکو احتمال خبرداري ورکړل شوی او د ډیرو ناوړه عواقبو اټکل شوی دی. او د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې ایران په 2013 میلادي کال کې د شومي موافقې پر اساس عمل کړی او په ټیټه کچه د غنی شوی یورانیم زیرمې کمې کړې دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سی ورشبلو یغې په سی ورشبلو یغې په سی ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
د انصاف پلاټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. دغه کس چې نه غواړي نوم واخیستل شي وایي چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جومات څخه څو کسان وړي او ډبولې دي.
تقریبا یو هفته مخکې د موږ د مسجد نه تقریبا یو کیلومتر لرې داسې یو ماین انفجار وکړ چې په هغه کې محلي پولیس ژوبل شوي وو. بیا موږ د مازدیګر مانځه ټیم و پاین وخت کې تقدیر کېده چې موږ مانځه ته ودرېږو چې محلي پولیس راغل. موږ د قضیې نه هم خبر نه وو. نو دلته د مسجد کې چې څومره خلک وو تقریبا 30 کسه به ټول ونیول وې تکول وې وهل غلا فتحې ترې مات کړې او بیا وروسته ځان سره بوتل د خپل ما شخصي بندیخانه چې لري فندقتان ورته وویل. بیا هلته چې بوتل یوه شپه یې وساتل پاس له هغه یې بېرته خوشې کړ. نو موږ ته ویلې چې تاسو موږ سره همکاري نه کوئ. موږ ویلې چې موږ دوکاندار خلک یستو د ورځې دوکان کې یستو په کور کې یستو. نو باید موږ وساتي دولت نه موږ خو دولت خلک نه شو ساتلی.
چا دا د مالی پولیسو قماندان په سیاګر دولسوالۍ کې
قماندان مشتاق نومېږي.
د مالی پولیسو قماندان
دی. قماندان دی. وو
د سیاګر دولسوالۍ په کومه سیمه کې؟
د سرخی کلی کې نیمن بوتلو د پندکستان درې ته هلته شخصي بندیخانه ته بوتلو.
تاسو مو وهلې و ټاکولې؟
وو ټول د اطلس کا زده سي وهلي و چې د زنه وای نن دکان ته لړم. دا یو هفته کور کې هم نو دا خو کابل کې نن تجارت کیږي. حتی فرانسې کې بل ځای کې د دو خلکو مخنیوي خو په پیشرفته دولتونه نشي. نو موږ به څنګه وکړو؟ موږ په دې امید یو چې تاسو موږ امنیت ونیسئ. نو موږ تاسو امنیت نشو.
مخکې مشاره وکړه چې دا کسان چې د جماعت نه د مالی پولیسو قماندان ویوړل دا تلاس کسه دوی په خپل شخصي بندیخانه کې بندیان کړ. هدف هم د دې شخصي بندیخانه نه څه و دوی شخصي بندیخانه
ګوره دته خو منګه ولسوالي لرو ولسوال لرو قماندان لرو وروسته چې دوی منګه ویوړو د منګ سپینګری ورغل قماندان ته ویل چې داسې ولسوال ته ورغل ولسوال به خزان پټ کړ خو قماندان ویل چې د ما د واسه پورته کړ دی هغه هم داسې و محلی پولیس
د دې قماندان په امر
دا امر و
نور خلکم شکنجه کړ
و دا تل از کسانه د ټول شکنجه کړ نو دی و په خو دې خلو ولګ او لغو دې حتی پر پریک
تاسو ولې د ولایت مرکز ته مراجعه و نه کړه
والا د خلک د سیدی چې کل په ویری وحشت کې دي دا چې زنګ در ته په مواله د دې نه یریږم چې پواز میونه پیژنی د دې خبرونه خلک ویریږي خلک ما د ځان سره هم حتی دونه وحشت خطر کړی چې ټول د ځان سره یاد ولای نه شي
وس څه غواړی تاسو هم دغه کسان چې تاسو
نه هم دغه د غوښتن هم دغه د چاینده کې ګوره منګه باندې دا په خبره تکرار نشي او که تکرارېږي نو موږ ته دولت وایي چې موږ هم د منطقه خوشی کو دوی ته
موږ دغه مسله د پروان ولایت د امنی قماندان محمد زمان مموزی سره تر حق لا مموزه سب نو دغه وصول څه دي کله چې د چاودنې کیږي دغه محلي پولیس څه ډول برخورد باید وکړي
مننه دا خو دا د خلکو ادعا ده په صورت مننه نه راځو کله خلکو قانوني مراجعه او مراجعه کړي وای د تاسو د راجو نه غیر هم موږ ورشدګي کړي و هل تعاملا دا یو مستری سرک د کلی مینس کړه دا د کورو په خوا کې تیر شوی دا اوس مین د شه منطقه ده چې شګه و یو خوره او خلکو د خوره لري کومه نه کې خو دا منطقه غرمه ده ګټه بازار ده دا ته بازار کې مې نه خودل خخول کولنګ غواړي جبل غواړي اواز کوي دا کورونه دي اواز او خلک پیاده چې سره کور خواږه تیریږي هغه غواړي متاسفانه د خلک همکاري نه کوي د کور مخ کې مې نه واخلند حکومت سلور کا سمې نو هل دوه شهیدان شول دوه تکټه کال ته دوه شپغانه کې پراته دي یو په خطا شو دا بل په خند لري جماعته دا نو دا خلند حکومت دې کلی نه دي پښتنې صلاحيت ونه لري چې دا مې چار او اسمان نه راغی پیریان کې خود ملک او کې خود چا کې خود داخلن مون خود غو حق لرو چې پښتنه او یا پولیس محلي یا پولیس ملي یا سرنوال یا بل پر صورت کدی ازیت شوی دی کومه قانوني مرزي تاریخه کړی دا چې مونږ پښتنه نه کړی ال ته قومندان یو لسوالي او هغه ته بیرزه کړی او کومشتا غیر ظالم او ناروا و نو ولسوال ته بیرزه کړی کوي ال ته چاري ځنه واشته ول ته راغلی و ولایت مقام کې بیرزه کړی
دسه د مموزه سبب بخې ډیره بخنه غواړم تاسو خبره قطع کوم دوی وایي چې مونږ لاړو ولسوالي ته مراجعه وکړه و ال ته مونږ خبره چاو نه منله تاسو پوهیږئ چې د سیمو خلک هم له وسلوال طالبانو یریږي او هم دلته کله چې حکومت کې دغه سه مالی پولیس دوی سره بد چلند کوي دوی ویریږي دوی وای کله چې مونږ ویوړو بل کلی ته والته دوی شکنجه کول واهلی ټاکولی د یو ځوان په غوږ د قماندان مشتاق په امر یو بل محلي پولیس غاخ لګولې وای شواهد لرو د دې غوږ پرې کړي یعنی تر دې اندازې اعمال چې کله تر سره کوي نو تاسو به قانوني کوم چلند دوی سره وکړي
پر صورت مونږ په صورت خپل پولیس خو سره یې نه بریدو دا خلق کو چې دا اوس مونږ خبر د تحصیل طریقه خبر شوی اقلا کدا خلق ولسوالی کې چا د دوی اجازه نو واخلو ولایت ته مراجعه کوي وا یو دغه اوس په افغانستان دروازې واځي دي د ټولو مقامات او خلک د ریاست جمهور ته دفتر رسیدل شي دا د وزیر داخلي دروازه د مرلي سارنوال دلته ولایت مقام دا د مونږه دلته دا د پروان خلک شاهدان دي چې هر څوک د مونږ دفتر ته داخلي دي شي د کیس شک نشته دا چې اوس تاسو تاریخ نه وي چې ما وګ باندې غاخ لګولې د مونږ به څوک زه خو نو وس مونږ علم غیب لرو نو کومه نن مشتاق مو ته گزارش وکړه نه دی ول سوالی نه کوم را پور غل نه د خلکو ماته زنګ وهله نو کدی غواړي چې دا مسله قانوني بررسی شي مونږ کومندان ته جزا ورکو یو ځل دی ما دفتر پورې شي د خلک ما پیژنې ځان کومندان نه نیمه چلته مداره کوم مسله ته میزه خبري کوم که کومندان سرکشي کړي کومندان ته جزا ورکوم که خلکو ته وځو ورکو چې دا تاسو د عقل یو غوډونه خو حق لرو چې تاسو مونږ ته خبر خوراکي چې دا د مونږ د کور په مخ کې مرزه مشکل ده ټلیفون دا اوس خدای تعالی
یعنی همکاري وکي تاسو سره
اصلا مونږ دینه خو نه غواړو چې ملامت د لاس نه تړل راولي مونږ ته ځکه چې طالب کمانډان اصلا یو ټلیفون دې مونږ ته وکي چې دغه لار کې خطر ده دی خلکو نه مونږ توقع ده اوس خو مونږ پیو خامخ دوه طرف نه ملت ضربه خوري دوه طرف نه ملت تاواني ده که عسكر د یقین دې کلو باندې دي چې طالب د یقین په کولو راځي اوس طالبانو اختر ورکړې دي مغه شاګرد دارالمعلمین ته چې دا دارالمعلمین تاسو وټړی کني مونږ تاسو باندې دځې کو اوس دې کې بسو مقصدی دا سپینګری راټول شي خلک راټول شي تعلیم مخري ولې نشي دی اقلن دې پیغام خدا وحشت و دا ناروا دا ټول دې اقلن طالبان چې دا د جنگي او هدف خو بلري دې هدف څه ده اقلن خلک دې مخونی شي خلک دا قوت لري مخکې رئیس جمهور ویل شي دا سترو ټانګو توپ دا خو یو نمایش ده قوت خو خلکو سره ده که خلک مونږ سره همکاري وکړي طالب څوک نشي راځي خو دغه وطن خلک دي پاکستان په کې نشته د دغه ولسوالۍ نه غوډي ولې ولسوالۍ سره هم نشته پکې ټول د مګه کور کې خلک دي ولرونه او کاکاګان ټول دکانداران دي بچی دا چې خدای ورته ناروا په مخکړی ده د توپه غشي ته خپل کلیوالو ځني هدف مې دا و چې مونږ دغه د رابطه باندې که خلک مشکل لوي دا دروازې خلاصې دي مونږ کوي شو چې ته مونږ دومره به انصاف هم نشو او زه او دا کومندان یار څه وکي مونږ هم نشو ناشتې د څه به کفایت ده نه مونږ واړو نه کومنو مونږ خپل انسانان یو د دې په خاطر چې دا وطن د مسلمانانو یو د افغان افغانستان خلک چې دا اداره ټوله د مجاهدینو اداره ده مونږ کوشش کوو چې خلکو ته قناعت ورکړو
او بالکل دوی څه وخت تاسو در شي مامو زه سه
اختیار زه خدمت کوم
یعنی ژمنه کوي چې دا موضوع به تاسو جدي بررسی کوي
او دوی چې زه ما دا خلک ما پیژنې چې زه د چسو سرکشي کې کوم سوالو کې کومندانو ته مونږ پر پولیسو پر مربوط څه دي مال اسلام دي زه ورته کار خبره کوم په دوه سترګو
او کور ودان مموزه سیب داوسلینم ډیر تشکر ورځم په خیر تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو لمون سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت څه دی داونی پروگرام په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو فعالیتونو ته ځنګړ شوی دی په دې پروگرام کې د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیرت سره خبرې کوو او دا پروگرام ز یوسف زدران مخې ته وړم خغلې بصیرت صاحب په افغانستان کې د زیات مدیر رئیس انجوګانو فعالیت کوي بل عموم د دوی تعداد څومره تر رسیدي او تر اوسه څومره خدمات وړاندې کړي دي
تر هر څه د مخه تاسو خراغلاس وایم تر اوسه زمونږ په وزارت کې په ریاست انجوګانو کې تقریبا یو در نه سوه نوی موسسه سبسیو دی چې دغه نمبر نه تقریبا 203 اویا موسسات خارجي او بین المللي دي او دوی پرته د هغه محدودیتونه چې په اتمه ماده د جوګانو په قانون کې وضع شوي دي لکه دغه ساختمانی دغه تجارت یا بزنس او د اشیش یا کوکنار د کرنه د پرته دغه نه په ټولو ساحو کې دوی اجازه لري دوی اجازه ورکول کېږي چې دا فعالیت وکړي
سره سپ تاسو ځینو برخو ته اشاره وکړه چې دوی دلته فعالیت نشي کولای په داسې حال کې چې افغانستان په هغو برخو کې هم ډېر ضرورت لري د نشي توکو په برخه کې د هغې د مخنیوي په برخه کې همدارنګه ساختماني برخو کې ولې په دې برخو کې دوی ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي
هغه وخت یوازنی دلیل یې دا و مخکې د انفاذ د قانون دا انجوګان دا اجازه درلو چې د ساختماني قانون هم عملي وکړي خو متاسفانه چې دا ذهنیت سره هم پیدا شو داسې یو تعداد کس مسؤلین په دې فکر کاوه چې که موږ دا دا ساختمانی چاره انجوگان نور که لکه خصوصی سکتور ممکن در تا زیانمنسی سرا دا ده هم دا وزارت اقتصاد رهبری مخی اما واسا هم دا تلاش داری چه تعدیلات به قانون که دا فعالیت یعنی ساختمانی فعالیتونه انجوگان دا بیت احیا که او دا تعدیلات بیت راولی او امید چه دا کابینه هم دا تایید وال بگذی چه دا یا فرصت کاری بیت دا طول انجوگان تا برابر شد دکه چه واس نابرابری دا دکه موسیقی چه خارجی دی اگر کولیش دا خپل دکه دونر پس به درخواست یا دا سیاسی نمایندگی پسال وزارت اقتصاد ولندیز بکی او اجازه وقت خود متاسفانه چه اگر داخلی موسسات دا امکانات نداری جگه دکه سیاسی نمایندگی دوی تا نستا
یعنی ستاسو په نظر باندې خارجی موسسات خارجی غیر دولتی موسسات یا انجوگان امتیاز لری؟
دا خاص امتیاز دا سب پر ارتباط نستا
او دی فعالیتون
دا فعالیتون هم دغه امتیاز چې دی د وزارت اقتصاد لخوانه یوازنه امتیازونه چې په قانون کې پیش بینی شوی دی هغه دی چې دوی حق لري چې وزارت اقتصاد لخوانه د خپل کارمندان لپاره ویزه وکړي د خپل دغه دونیشنونه یا مساعدتونه چې د خارج نه افغانستان راوړي دغه نه معافیت ورکو او بل دا امتیاز بدایي چې دغه ته د کله چې هر چې ته خپل امنیت لپاره وزارت داخلي ته معرفي کوي چې د دوی امنیت خوندي وساتي
او خدای چې په دې باره کې عمره ته وي اتمن تاسو په دې برخه کار کوي خلک د کوم موساتو د فعالیت څخه ډیر راضي دي داخلي که خارجي
زه فکر کوم چې د رضایت د خلک رضایت په دې ارتباط لري چې د خدمات سره کوم ځکهږي
کوم خدمات ارزکه
او دا زه فکر کوم چې د داخلي موسسات چې ځکه چې د خلک ژبه پیژني د انانات پیژني د ضرورتونه پیژني او د محلي خلک په ژبه خبرې کوي او خلک کولای شي چې دوی ته پوښتنه وکړي زه فکر کوم د داخلي موسسات خه نه نظارت کوي د خارجي موسسات ځکه د خارجي موسسات کله کله د داخلي خلک شي راضي دومره هغه سره چارچلند ممکن کې دغه د بعض محدودیتونه چې هلته امنیت دي د خارجي هلته نزي د خارجي داخلي خلک زي د داخلي خلک دغه دومره صلاحیت لکه د خارجي نه لري په دې خاطر زه فکر کوم چې داخلي موسسات اوس هم د یو پارتنرشپ یا د یو همکاری یا مشارکت په اساس په ګرد افغانستان کې د داخلي موسسات چې د پخپل پروژه تطبیق او هم د خارجي موسسې د پارتنرشپ په اساس دغه تطبیق کوي
بله بسر سب تاسو خبر نه داس معلومیږي چې ځین امتیازات خارجي موسسات ډیر لري اما خلک د داخلي موسسونه خوشاله دي خو د معلومات لپاره خدای چې اوریدونکو پوه شي په کوم ولایتونو کې زیات دوی فعالیت کوي آیا دا تقسیم داس شوی چې افغانستان ټول ولایتونو ته دوی خدمات ورسوي کنه په ځینو برخو کې ډیر او ځینو کم
او دا یو ډیر ښه سوال دی ځکه زما د ازون لمخې او زموږ د همکارانو د ازون لمخې موسسات معمولا یو مناسب بستر غواړي دا مناسب بستر د اول قدم امنیت ده دوم قدم ښه حکومتداري ده دریم دغه د ادارو چې دغه مهارتونه او دغه ما د تجربه لوړ وي هر چې ته چې دا زمینه مساعدی اگر انجوان ډیر خوښ دي چې هلته لاسي
د مثال په توګه ضرورت په یو بل لسیمه لري نو بیا د څنګه
نه زه د مثال په توګه وایم تقریبا دا څلور یا درې ولایتونه لکه هرات مزار ننګرهار قندهار د موسسات شتون ډیر زیات او همچنان په بعضو ولایتونو چې لکه غټ ولایتونه نه دي لکه بامیان لکه دایکندی لکه بدخشان حتی د چارچلن د خلک د موسسات سره ډیر ښه دي هغوی یو ښه فرصتونه هغوی سره برابري هلته ډیر موسسات خوښ دي چې هلته لاړ شي او خپل پروژې تطبیق کوي
په دې برخه کې ستاسو وزارت د تشویقي څه پروګرام لري چې نازنې موسسات تاسو تشویق کوي چې داسې ولایتونو ته لاړ شي چلته ضرورت ډیر وي
زمونږ دغه تشویق خو تقریبا عمدترین منبع د قانون جوانه ده او بل د جلسات هماهنګي ده چې هر چیرته چې د موسسات هلته کنفرانسونه دی یا قدرت اقتصاد دغه لاره نه او د خپل ریاستونو له لارې نه دغه موسسات تشویق کوي چې دغه یو ښه مناسب بستر هغوی ته برابر سي.
بلې بصیر صاحب، تاسو د بودیجې موضوع ته اشاره وکړه. خارجي موسسې بالعموم په افغانستان کې تاسو د زرو نه زیاتو موسسې فعالیت ته اشاره وکړه، دوی څومره پانګونه کړې ده تر اوسه ستاسو د اټکل له مخې؟
دا پانګونه خو یوازې د خارجي موسسې له لارې نه ده شوې، دا عمدترین چې که زه وایم چې پورته د 90% ټول دغه منابع چې راسي د خارجي منابع دی چې دغه خارجي موسسې ته هم ورکول کېږي، هغه داخلي موسسې ته هم ورکول کېږي دعوت کوي.
ستاسو د محاسبې له مخې څومره پانګونه شوې ده په دې برخه کې؟
زمونږ دغه شپږ میاشتنی راپور دغه سږ کال د 2015 تر اوسه تکمیل شوی نه دی، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې لږ ذره بدامنی او ناامنی په
مرکزه
سږ کال تقریبا د 500 میلیونه پورته دغه پانګونه د خارجي د موسسات له لارې نه د مختلفو پروژو چې تقریبا د پروژې تعداد 2300 نه زیات پروژې تطبیق شوي دي د دې موسسې پروژې له لارې په افغانستان کې
500 میلیونه ډالر.
بله بله بله، یا پورته د 500 میلیونه ډالر.
یو بل موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې ولایتونو ته دوی تشویقي پروګرامونه یا لري یا نه لري، په مجموع کې تاسو د یو زر نه ډیر موسسي یادونه وکړه، د غیر دولتي انجوګانو د دې یادونه تاسو وکړه، اما دا شکایت موجود دی چې همیش دوی راغلي تاسو ته وړاندیز کړی د فعالیت، تاسو د تشویق داسې پروګرام نه لري چې څوک وهڅوي پانګونه وکړي یو موسسه جوړه کړي، په دې برخه کې شکایتونه موجود دي؟
دا خو چې مونږ هغوی ته تشویق وکړو، زمونږ د یوازنی دغه لارښود یا دغه رهنمود دغه قانون دی جوانه دی او دغه راهنمودونه چې مونږ لرو او ټول دغه کسان چې په افغانستان کې غوښتنه ولري چې دلته موسسه سب کوي دغه نه محدودیت نشته، خارجي د پاره داخلي د پاره کوم
محدودیت نشته. اما تاسو تشویق ول نه لري څوک هڅوي ول نه پروګرام دیته؟
دا خو دا یو قانوني یو قانوني پروسه ده، دا قانوني پروسه چې دا د هر څوک پیژې چې د وزارت اقتصاد یوازنی مرجع د ثبت موسسات دی.
تقریبا زموږ د مصاحبه وخت پای ته رسیږي، په اخر کې کارته وای تاسو د دوی د فعالیت څخه څومره رضامند دی؟
او زمون خو رضایت دا یو شخصي دی، یو مسئول د دفتر په اساس دی او د رضایت د خلک یوازنی معیار د رضایت خلک دی چې څومره خلک د رضایت دی. زه چې د یو مسئول په صفت خبرې کوم، زه وایم چې دا ټول انجوګان چې دلته سبسیدي یو ښه فرصت، یو کاري فرصت، یو مدیریتي فرصت، یو ښه مدیریت د پانګونې دپاره په افغانستان کې، ځکه چې په دې کې ډېر پوه سړی دی، با تجربه ځوانان پکې شتون لري. دا یو فرصت د کاریابی دپاره ده، یو فرصت د مدیریت دپاره ده، یو فرصت د ارتقای ظرفیت دپاره. خو د کمکونو مؤثریت دومره لوړ نه دی. دلیل دا ده چې دا پروژې چې دی د دونرانو لخوا نه انتخاب کیږي، د دولت شتون هلته نشته.
بله بله، بصیر صاحب، یوه موضوع چې نامنی ده بل عموم په زیاتو برخو باندې تاثیر کړی دی، د موسسو فعالیت باندې د تیر کال رئیس چې نسبتا نامنی لږ زیاته شوې ده، څه تاثیر کړی دی که څه اغېز کړی؟
حتما، ځکه چې دا تاسو پوهیږئ چې دا مخکې د موسسات کولی شو چې هر چېرته لاړ شي، او دولاران هم دلته شتون لرو، دغه قوای بینالمللي دلته شتون لرو، دغه پی آر تی ګان په ټولو ولایتونو کې شتون لرو. پس دغه نه چې د بینالمللي قوتونه د افغانستانه لاړ، دغه پی آر تی ګان اوس په افغانستان کې نشته. دغه دونرونه چې تر هغه وخته چې د په یو منطقه کې امنیت نه وي، هغوی نه غواړي چې خپل پیسې په یو ناامنه منطقه کې سرمایه گذاری وکړو. په دې خاطر دا د پانګونې یا د سرمایه گذاری د دونرانو په انجوګانو له لارې نه کمې شوې دي، تقریبا د 30% پورې کمې شوې دي. خو دا یو بل دلیل هم دا دی چې دغه د ټیټوالې د سرمایه گذاری د علت هم دا دی چې دا بعضې نواقص په ښه حکومتداري هم شته ده. هغه حکومتداری چې اوس په ادارو کې په ولایتونو کې هغه دي، چې هغه حکومتداری یا چهار چرند دی جوان سر سنی اغم یو یو دلیل ده چې دغه سرمایه خو عمده دلیل ناامنی ده او دغه دوناران دی چې دوناران د نغه زړه نه غواړي چې ناامنه ساحو کې سرمایه
گذاري او د ناامنه لامل د تیر کال تقریبا 40% پنګونه نه کوم شوی ده
تقریبا تقریبا هغه زه په دې مخامخ سره جوګان سره شما خبرې کړې دي هغه یعنی بعد این جوګان کې مخه د سرمایه گذاري ډیر زیات وو اوس کم شوی دي موسسه شته اما فعالیت محدود شده ده ځکه چې بعض موسسو چې دی د دغه دولتي موسسو یو تعهد لري دغه بشر دوستانه تعهد چې لري هغه چې دی ته مونږ دلته شتون لرو مونږ دلته پاتې کیږو ځکه چې مونږ نه غواړو چې دغه افغانستان خلک یوازې پرېږدو دا یو تعهد ده دا یو ښه خبره ده خو منتها د دونر خبره ده چې دونر نه غواړي چې خپل پانګونه یا خپل سرمایه‌ګذاري د انجوګانو لارې نه په ناامنه ساحو وکړي.
بله، د افغانستان د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیر استاد څخه ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو تر بیا د خدای په امان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
Thank you. یار می نظرانه دی پو غم قدی ددار وکو زخمی جوڑی جینا وشک می دری جینا زلط می را کر سولو شبن کی می ری جینا ولمی سود سر بخار صبح انتظار کم سو سرم بلو یلار I'm